आज व्यू 360 में इसराइली सिक्योरिटी हमास के इतने बड़े हमले को रोकने में क्यों नाकाम हुई और मुस्तकबिल में ऐसे किसी हमले को रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हमास के तूफान अलेक्सा ऑपरेशन के जवाब में इसराइल की गजा की पट्टी के इलाके पर बमबारी और मुहासरा जारी है। इलाके को बिजली, पानी और खुराक की फराहमी रोक दी गई है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के इदारे का कहना है कि इसराइल की तरफ से गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा वहां के रिहायशियों को उन तमाम जरूरियात जिंदगी से महरूम कर रहा है जो बका के लिए जरूरी हैं और इसकी बैन अल-अक़वामी कवानीन ममानियत करते हैं। हफ्ते के रोज हमास के इसराइल पर हमले और इसराइल की जारी जवाबी कार्रवाई के बाद मशरक़ वुस्ता में अमरीका के सफारती अहदाफ का मुस्तकबिल क्या होगा और इसराइल के पास हमास के हमले के बाद अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस क्राइसिस से निकलने के लिए, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। इसराइली हमलों के नतीजे में फलस्तीनी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गजा में हलाकतों की तादाद 1,055 हो चुकी है और 5,000 से जायद जख्मी हैं। जख्मियों में 60% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली बमबारी की वजह से गजा में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए हैं। गजा को बिजली फराहम करने वाला वाहिद बिजली घर ईंधन खत्म होने की वजह से आज काम करना बंद कर देगा। आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने गजा तक इमदाद की फराहमी के लिए महफूज राहदारी खोलने का मुतालबा किया है। गजा की मिस्र के साथ सरहद के करीब इसराइली रॉकेट्स गिरने की वजह से मंगल के रोज मिस्र के साथ ये वाहिद गुजरगा बंद कर दी गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गजा के 7 अस्पतालों के लिए पहले से मुहैया की गई सप्लाईज जख्मियों की बड़ी तादाद की वजह से खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक गजा में उसके जेर इंतजाम 2 अस्पतालों में भी अद्वियात, आलात, ईंधन और दीगर सप्लाईज खत्म हो रही हैं। इसराइली फजाइया का कहना है कि उसने पिछले 24 घंटों में गजा में 450 अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइल ने 360,000 रिजर्व फौजियों को मोबालाइज कर दिया है और इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि वह गजा पर जमीनी हमला भी करेगा। हफ्ते के रोज इसराइल के सरहदी इलाकों पर हमास के हमले के बाद से बहुत से इसराइली अभी तक लापता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इराम अब्बासी ने एक नौजवान इसराइली लड़की से बात की जिसका खानदान इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद से लापता है।
I wake up 6 in the morning for sirens.
मैं सायरन की आवाज से सुबह 6 बजे उठी। अब्बू अम्मी को कॉल किया तो सब ठीक था। मेरे वालिद, छोटी बहन और छोटा भाई महफूज पनागाह में चले गए थे क्योंकि अम्मी और बड़ा भाई अपने अलग अलग घर में उस वक्त मौजूद थे। लेकिन फिर छोटी बहन का मैसेज आया कि उसे गोलियों की आवाज करीब से आ रही है और वो डर रही है, वो क्या करे। मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तो उसने कहा कि हम घर छोड़कर एक जगह छुपे हुए हैं। फिर उसका मैसेज आना बंद हो गया। इसी दौरान मैंने अपनी नानी को कॉल किया और पूछा कि वो कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लोग हमास के जंगजू मेरे घर पहुंच चुके हैं और वो घर की चीजें जमा कर रहे हैं। फिर उनकी तरफ से भी जवाब आना बंद हो गया। अगले दिन तक मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे मेरे घर वालों का कुछ पता चले कि फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें हमास के लोग मेरे 12 साल भाई को हाथ से पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। कहा मुझे नहीं मालूम, क्या वो ठीक है पता नहीं। ये वाहिद वीडियो है जो मुझे इंटरनेट पे मिली। मेरी अम्मी, मेरा बड़ा भाई तो महफूज हैं, लेकिन मेरे वालिद, छोटी बहन, भाई, नानी लापता हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ हमारे मुल्क में हो रहा है। मेरा अब कोई आबाई घर नहीं बचा जहाँ मैं वापस लौट सकूं। मैं सिर्फ अपने खानदान की खैरियत के लिए उम्मीद कर सकती हूँ। मुझे इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्या वो जिंदा हैं। बस मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ मेरे पास आ जाए। मुझे आबाई घर भी नहीं चाहिए, प्लीज मेरी मदद करें, बस वो वापस आ जाए।
हमास के हमले के बाद इसराइली जवाबी कार्रवाई के बारे में इसराइली हुकाम का कहना है कि ये एक तवील जंग हो सकती है। यरूशलम में इंतजामिया ने शहरियों को पानी और खुराक जखीरा करने की हिदायत की है जिसके बाद लोगों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख किया है। यरूशलम से हरिंदर मिश्रा मजीद बता रहे हैं।
ویسے تو یروشلم ایک گھوسٹ سٹی میں تبدیل ہو چکا ہے اور سڑکیں جو ہیں بالکل سنسان ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے, لیکن کل یہاں پر لوکل انتظامیہ نے لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے گھروں میں پانی اور خوراک کا انتظام کر لیں. اور اس کے بعد آج یہاں پر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی قطار سے, کہ اس کے بعد لوگ جو ہیں بالکل بڑی تعداد میں آ کر کے سپر مارکیٹ سے کھانے کا سامان اور پانی جو ہے وہ یہاں سے لے کر کے جا رہے ہیں. جب ہم یہاں پر آئے تو پانی کا اسٹاک جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا. یہاں پر صرف جو ہے سافٹ ڈرنکس جو ہیں وہی دیکھنے کو ملے اسٹاکس پر, اور کافی کچھ اور بھی جو ضروری چیزیں ہیں جو یہاں پر لوگ کھانے کے جس کی لوگوں کو عادت سی پڑ گئی ہے وہ سب کچھ یہاں پر اسٹاک پر نہیں نظر آ رہا تھا. تو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے لوگوں کی تیاری ہے, جس طرح سے انتظامیہ کی طرف سے جو ہدایت دی جا رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسے خدشات ہیں کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ کوئی بہت بڑی جنگ میں نہ تبدیل ہو جائے اور کئی فرنٹس پہ اسرائیل کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. چار سپر مارکیٹس میں پانی کھوجنے کے بعد جب نہیں ملا تو اب میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں, اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سناٹا جس کی تین دنوں سے چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں پر سڑک بالکل خالی ہے, گاڑیاں بھی نہیں دکھ رہی, گاڑیاں چلتی بھی نہیں دکھ رہی ہیں, اور کچھ ایسا ہی حال غزہ کا بھی ہے. غزہ میں پوری طرح سے اندھیرا چھایا ہوا ہے کیونکہ وہاں بجلی, پانی اور خوراک تینوں کی ہی سپلائی اسرائیل نے بند کر دی ہے, اور یہ آفیشیل طور پہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہاں کے وزیر دفاع, اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا کہ یہ سارے سپلائیز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اور اب جو ہے وہ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہر شام غزہ میں پورا اندھیرا چھا جا رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے, پانی بھی اب نہیں ہے, اور اب خوراک بھی ختم ہونے کے بعد وہاں پر لوگوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے. وہاں پر کہا جا رہا ہے لوگوں کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے یہ کلیکٹیو پنشمنٹ لوگوں کو دی جا رہی ہے, یہ سزا سارے پورے عوام کو دی جا رہی ہے. تو ایسے میں لوگ جو ہیں دونوں ہی طرف کافی پریشان دیکھ رہے ہیں, اور سناٹے کا جو ماحول ہے, یہ جو مایوسی ہے, یہ دراصل دونوں طرف ہی نظر آ رہی ہے.
اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مکمل محاصرے کے بعد خوراک, پانی اور بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. ان کے مطابق انتقامی کارروائیوں کی قیمت بے گناہ شہری ادا کرتے ہیں. کونسل نے حماس اور اسرائیل سے سنگین تنازع کو ختم کرنے اور بااثر ممالک سے صورتحال کو نارملائز کرانے کی اپیل کی ہے. حماس نے غزہ پر پیش کی وارننگ کے بغیر اسرائیلی فضائی حملوں کی صورت میں اغوا کیے گئے اسرائیلیوں کے قتل کی دھمکی دے رکھی ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل کے مطابق کسی بھی صورت میں شہریوں کو سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے.
ایسے محاصروں کا نفاذ جو شہریوں کو ان کی بقا کے لیے ضروری اشیاء سے محروم کر کے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے, انسانیت کے عالمی قانون کے تحت ممنوع ہے. کسی محاصرے کے اطلاق کے لیے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت پر کسی قسم کی پابندی کا فوجی ضرورت کے تحت جواز موجود ہونا ضروری ہے. بصورت دیگر اسے اجتماعی سزا کے مترادف سمجھا جا سکتا ہے.
حماس اسرائیل لڑائی کے بعد سے دنیا کے دیگر ممالک میں رہنے والے فلسطینی بھی اس کشیدگی سے متاثر ہو رہے ہیں. لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم فلسطینی طالب علم ہشام محمد اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے بارے میں فکر مند ہے. نوید نسیم کی رپورٹ.
جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی, لیکن دوسری طرف حماس سے ہٹ کر وہ غزہ پر زیادہ حملہ کر رہی ہے. میں غزہ میں صورتحال پر بہت افسردہ ہوں. اسرائیل نے بہت سارے خاندانوں کو مار دیا ہے. غزہ میں بہت بری صورتحال ہے, بجلی نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے کہ پانی بھی کاٹ دیا گیا ہو. تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غزہ کے علاوہ ہمارا یروشلم بھی ہے. یروشلم تمام مسلم ممالک کے لیے ہے, وہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے. اسرائیل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا یروشلم کو محفوظ بنانے کے لیے. میں اس کے علاوہ ان طلبہ کے لیے بھی پریشان ہوں جو پاکستان میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے خاندان حملوں کے درمیان ہیں. جب میں غزہ میں رہتا تھا میں وہاں کی صورتحال کی وجہ سے پریشان تھا, کیونکہ میری فیملی بھی وہاں رہتی ہے. تو میں کیا کروں گا اگر میرے گھر پر حملہ ہوگا اور میرے رشتہ داروں کے بھی برے حالات ہیں؟ تو میرے لیے یہ بہت برا ہے, لیکن مجھے خوشی ہے کہ اسرائیل پر بھی جلد حملہ ہوگا اور وہ اپنے گھر جائیں گے. اسرائیل کی طرف سے بہت سے گھروں پر حملہ کیا گیا ہے اور غزہ مسلسل حملوں کی زد میں ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اسی وجہ سے. انشاءاللہ بہت جلد اس جنگ کا حل نکل آئے گا, کیونکہ ہمیں فلسطین چاہیے. یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام مسلم ممالک کا مسئلہ ہے. تو ہمیں یمن, سوڈان, اردن اور شام سے مدد چاہیے اپنا ملک واپس لینے کے لیے.
اسرائیلی فوج کے ریسرچ کے شعبے کے سابق سربراہ اور اسرائیلی وزارت خارجہ کے سابق ڈی جی ریٹائرڈ جنرل یوسف کوپروسل کا کہنا ہے کہ حماس کے اس حملے میں اسلحہ ایران سے مصر کے راستے آیا اور یہ کہ حملہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی بڑی ناکامی ہے. لیکن کیا حماس کے اس حملے کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے؟ اسی سوال کا جواب میں نے جاننے کی کوشش کی جنرل یوسف سے.
اسرائیلی افواج اس کے لیے تیار نہیں تھیں. بدقسمتی سے یہ تین بلکہ چار غلطیوں کی وجہ سے ہوا جو ایک ہی وقت میں ہوئیں. اسرائیلیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حماس اتنی غیر اخلاقی ظالمانہ اور شیطان صفت قوت ہے. انہوں نے سوچا کہ چونکہ ہم نے ابھی حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس میں مزید لوگوں کو غزہ سے اسرائیل میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی گئی, اور چونکہ ہم نے ابھی حماس کو فتح سے مزید پیسہ دلایا, اور چونکہ اسرائیل کی عسکری صلاحیتیں حماس کے لیے ایک رکاوٹ ہیں, حماس خاموش رہے گی اور غزہ کے لوگوں کے حالات بہتر بنانے کی خاطر تعلقات کو بہتر بنائے گی. یہ ایک بڑی غلط فہمی تھی.
اسرائیل کے سیکیورٹی اپریٹس میں ہم کن تبدیلیوں کی توقع کر سکتے ہیں؟ کیا بدلے گا؟ کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ سرحدوں کے محاصرے, ان کے انتظام اور انٹیلیجنس پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے. اب جبکہ لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے, تو اب کیا بدلے گا جنرل؟
غزہ میں ایک بنیادی تبدیلی ہوگی. سب سے پہلے تو حماس کو اپنے بہت سے آپریٹو اور عسکری صلاحیتوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. دوسرا, ہم ایسے حالات پیدا کریں گے جس میں حماس یا جو کوئی بھی وہاں ہو پھر سے خود کو مسلح نہ کر پائے. تیسرا, ہم حماس کی غزہ پر حکمرانی کی صلاحیت کو خاصا کمزور کر دیں گے. یہ سب اس جاری آپریشن کا مقصد ہے. ابھی ہم نے فضائی کاروائی سے آغاز کیا ہے, لیکن یہ صرف آغاز ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہوگا. یہ آپریشن سمندر اور بہت ممکن ہے زمین سے بھی ہوگا.
اگر غزہ کا محاصرہ مزید سخت کر دیا جاتا ہے جس سے عوام پریشان ہوں گے, تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ حماس عوام کی مزید ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوگی؟
غزہ کی آبادی دو گروپس میں منقسم ہے. ایک یہودیوں کو مارنے سے زیادہ بہتر زندگی کے حصول میں دلچسپی رکھتا ہے, دوسرے کی دلچسپی بہتر زندگی کے مقابلے میں یہودیوں کو مارنے میں ہے. وہ جو یہودیوں کو مارنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس وقت خوشی منا رہے ہیں, انہیں جان لینا چاہیے کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. مجھے امید ہے کہ یہ قیمت انہیں اپنی پوزیشن پر پھر سے غور کرنے پر مجبور کرے گی, لیکن مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ بہت اہم ہے کہ ان تمام عسکری آپریشنز اور حماس کے خلاف بڑی جنگ سے بھی ہٹ کر ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس نفرت کو بھرنے والی سوچ کے بارے میں کچھ کریں. وہ سب لوگ جن کی ترجیح یہودیوں کو مارنا ہے, نہ کہ انہیں زندہ رہنے دینا, اور وہ اس برین واشنگ سے بآسانی متاثر ہوتے ہیں جو فلسطینی تعلیم کے ذریعے سے روزانہ ہوتی ہے. تو بین الاقوامی کوشش کی ضرورت ہے کہ فلسطینی نصاب کو بدلا جائے تاکہ فلسطینی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن تعلقات بنانے کے بارے میں پڑھیں.
امریکی صدر بائیڈن نے کل اسرائیل کی صورتحال پر ایک مختصر خطاب میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کے ساتھ ہے, اور ایک وارننگ بھی دی, جبکہ امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین نے بعض ملکوں کے اس واقعے میں شامل ہونے کے امکان کا اظہار کیا.
امریکی محکمہ دفاع نے یو ایس ایس جیرلڈ فورڈ کیریئر اسٹرائک گروپ بیڑے کو مشرقی بحیرہ روم روانہ کر دیا ہے اور وہاں اپنے لڑاکا طیاروں کی موجودگی میں بھی اضافہ کر دیا ہے. ہم ضرورت کے مطابق اضافی اثاثے منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں. میں کسی بھی ملک اور تنظیم سے جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں انہیں دوبارہ ایک ہی بات کہوں گا, مت کریں, مت کریں. اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل ٹوٹے ہوں, لیکن ہمارا عزم پختہ ہے.
ہمیں خدشہ ہے کہ ممکنہ طور پر روس اور ایران کے تمام اتحادی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں, اس لیے ہمیں روس اور چین کو بھی دیکھنا ہے اور ہمیں مشرق وسطی کے ممالک کو دیکھنا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں ختم ہونے والا نہیں, شاید چند ہفتوں میں بھی نہیں, شاید کئی مہینے لگیں گے. اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو غزہ میں گھروں کو خالی کرنے اور یرغمالیوں کو بچانے کے لیے, اور پھر امریکی شہری بھی یرغمال بنائے گئے ہیں.
اسرائیل کی حماس پر جنگ کے بعد مستقبل کی صورتحال کیسی ہوگی اور امریکہ اور اسرائیل کے پاس آگے چل کر کیا آپشنز ہیں, اس پر بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. کامران, کتنا بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے مشرق وسطی میں سفارتی محاذ پہ؟ یہ
آئی تھنک وہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کا جو نارملائزیشن پروسیس تھا اس کو تو ٹورپیڈو کر دیا گیا ہے. کیونکہ یہ جیسے کانگریسمن مائیکل مکال آپ کے شو پہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم لگے گا اس میں, تو اتنی دیر میں تو بات چیت تو نہیں ہوگی نا, تو جو ڈپلومیسی تھی اس کو تو دھچکا پہنچ چکا ہے. آئی تھنک دیٹس پرابلی ون آف دا تھنگز دیٹ انفارچونیٹلی حماس جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور ایران کامیاب ہوا ہے اپنا مطلب اس کو نقصان پہنچانے میں.
تو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس کی کتنی بڑی ناکامی ہے یہ حملہ؟
بہت بڑی ناکامی, کیونکہ دیکھیں یہ بڑی وانٹیڈ قسم کی جو ہے فورس ہے جو اسرائیلی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے, تو یہ تو مطلب کئی دہائیوں سے جو ہے اپنی اعلیٰ پرفارمنس دکھاتی آئی ہے, لیکن وہی فورس اگر یہ نہ جان سکے کہ بھائی چند کلومیٹر یا میل کے فاصلے پہ غزہ کی پٹی کے اندر اتنی بڑی تیاری کی جا رہی ہے, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تیاری نہیں تھی, مطلب اب تو خبروں میں آ رہا ہے کہ اندازے ہیں کہ دو سال بھی لگے تھے ان کو تیاری کرنے میں, ہزار لوگوں کا اس طریقے سے آنا اور پھر ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہ ہو اور وہ کئی گھنٹوں تک دم دناتے پھرتے رہیں, تو انٹیلیجنس فیلئر تو بہت بڑا ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اسرائیل کو اپنی باقی بھی جو انٹیلیجنس ہے ان کے پاس, جو جس کی ضرورت ان کو غزہ میں جانے کے لیے ہے یہ گراؤنڈ آفینسو میں, اس پہ بھی وہ شک کریں گے کہ بھائی ہمیں کیا پتا ہے کیا نہیں پتا. اسی طریقے سے جو ہے حزب اللہ کے بارے میں جو انٹیلیجنس ہے وہ کتنی ایکوریٹ ہے, پھر سیریا میں جو ایران کے اثاثے ہیں ان کے بارے میں کیا انٹیلیجنس ہے, تو یہ جو ہے میسو باٹمز اپ ریویو ہوگا.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی, ایک تو آپ نے انٹیلیجنس کے حوالے سے تو اس کو انالائز کر دیا, اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی ایک تو غزہ کو بلاک کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس پہ ریلائی کرنا, یہ دونوں اپیرنٹلی اس پہ کام نہیں کر رہی, تو اب نئی اسٹریٹجی کیا بن سکتی ہے؟ ابھی تو آف کورس اٹس اے ہاٹ وار, لیکن اس کے بعد جب سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے تو کس طرح کی اسٹریٹجی بننے کا امکان ہے آپ کے خیال میں, کیا اپروچ لے سکتا ہے اسرائیل؟
جی میں سمجھتا ہوں وہ جو آپ کے مہمان تھے, مجھے ان کا نام تو نہیں پتا, وہ معلوم ہوتا ہے اسرائیلی تھے, تو وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ مطلب دو قسم کے لوگ ہیں جو بستے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر, ایک وہ ہیں کہ جن کا جو جنگجو ٹائپ ہیں جو بیسیکلی اسرائیل سے لڑنا چاہتے ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو بہتر زندگی کی تلاش میں ہیں. تو آئی تھنک کہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر اور پیلسٹینین اتھارٹی کے ساتھ مل کر تو ان لوگوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اس سے پہلے حماس کی جڑیں کمزور کرنی ہیں, اور اس میں تو ظاہر ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جو ہے فلسطینی جو ہے بہت سارے لوگ مارے جائیں گے, بہت سارے لوگ بے گھر ہوں گے, بہت سارے لوگ زخمی ہوں گے, تو وہ تو قیمت جو ہے یہ اب ادا کرنی پڑے گی, کیونکہ دیکھیں حماس نے یہ فلسطینیوں سے پوچھ کے تو نہیں کیا نا, یہ کیا ان کے لیے بہتر زندگی کی تلاش تھی, اس سے تو زندگی بہتر نہیں ہوگی. تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ اسٹریٹجی اسرائیل کی یہی ہوگی کہ ریجیم چینج کی ایک اسٹریٹجی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کامیاب کتنے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں راستے میں دشواریاں بہت ہیں, بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا, تو یہ تو اب ایک بہت لمبا سلسلہ, جو پرانا جو ارینجمنٹ تھا, پرانا جو سسٹم تھا وہ جاتا رہا کہ بھائی اب ہر دو سال کے بعد یا کچھ سال کے بعد جو ہے آپ آپریشن کریں اور ان کی قوت کو کم کریں, لیکن پھر دو سال کے بعد جس کو موئنگ دا لان اسٹریٹجی یا ویکا مو اسٹریٹجی کہتے ہیں, آئی تھنک وہ جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے. آئی تھنک یہ اس وقت جو ہے ریجیم چینج کی جانب جا رہے ہیں. میں مطلب وسوخ سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس سے میرا اندازہ یہی ہے.
کرن, ایک چیز, کل میں جب جنرل یوسف سے بات کر رہا تھا اور ابھی انہی کو آپ سن رہے تھے اس سے پہلے, ان کا کہنا یہ تھا کہ 50% غزہ میں جو رہنے والے ہیں وہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں, 50% عوام حماس کو سپورٹ کرتی ہے, تو کس حد تک طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں؟ پھر
دیکھیں جب وہ یہ ایک تو ان نمبرز اندازے ہوتے ہیں نا, تخمینے ہوتے ہیں, تو پکا تو پتا نہیں ہے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ تمام لوگ جو ہیں جو حماس کے سپورٹر ہیں وہ شاید حماس کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں. حماس کی اپنی جو کور نفری ہے اس کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز میں ہے, مطلب جو ہے جو میرا مطلب جو
اندازہ ہے آپ کا
40,000 جو ہے نا ملیشیا مین ہے, تو اگر ان کو کمزور کو کر دیا جاتا ہے, ان کو اچھی خاصی نقصان پہنچا دیا جاتا ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ جو باقی لوگ ہوں گے پھر وہ نئی ریالٹی کے ساتھ جو ہے کوپ کریں گے, کیونکہ آپ کو بیلنس آف پاور جو ہے نا ڈسرپٹ کرنا ہے نا, کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جتنی جو اسٹریٹجی پرانی چلی آ رہی تھی اس سے حماس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے, فلسطینیوں کو تو کچھ نہیں مل رہا تھا. مطلب جو ہے اگر کوئی یہ کہے گا کہ جی اس سے فلسطینیوں کو کچھ مل رہا ہے تو وہ پتہ نہیں جو ہے وہ مطلب واٹ آر دے اسموکنگ آئی ڈونٹ نو. لیکن یہی ہے کہ یہ اب آئی تھنک فرام این اسرائیلی نیشنل سیکورٹی پوائنٹ آف ویو یہ اب ناگزیر ہو چکا ہے. اگر آپ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اب غلط دیکھ رہے ہیں صحیح دیکھ رہے ہیں یہ تو مطلب وقت بتائے گا, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اف یو پٹ یور سیلف ان دیئر شوز تو ان کے سامنے ہزار لوگوں کے مرنے کے بعد اور کوئی چارہ نہیں ہے.
کمرن, ایک چیز کل اسرائیلی جنرل سے بات کرتے ہوئے جو ایک اور انہوں نے فیکٹر جو اسلحہ کیسے پہنچا, یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اسلحہ اتنا بڑا کیسے پہنچا پچھلے دو سال میں. آپ نے جس طرح سے مینشن کیا دو سال تو انہوں نے نہیں کہا لیکن ایک لمبا پلان تو اس میں ڈیفینیٹلی تھا بیک گراؤنڈ میں, تو یہ اسلحہ وہ کہتے ہیں کہ مصر کے راستے غزہ پہنچا, کتنا ممکن ہے یہ؟
بہن ممکن, کیونکہ دیکھیں ٹنلز ہیں نا, اور یہ ٹنلز کوئی چند ٹنلز تو نہیں ہے, یہ تو میز ہے ٹنلز کا, کئی دہائیوں پہ محیط جو ہے ان کی ایگزسٹنس ہے, ان کو مطلب روکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن رکتے نہیں ہیں. اور مصر جو ہے وہ جو مین لینڈ مصر ہے اور جو غزہ کی پٹی ہے اس کے درمیان سائنائی پینسلا ہے, وہاں پہ جو ہے ایجپشن سیکیورٹی اس طریقے کی نہیں ہے جو مین لینڈ ایجپٹ کے اندر ہوتی ہے, تو یہ آرام سے پہنچ سکتے ہیں. پھر یہ کہ جو ہے یہ جو راکٹس وغیرہ ہیں یہ تو وہاں بھی بلڈ ہوتے ہیں, غزہ کے اندر بھی ان کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے, اور اسلحہ کی کمی نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ اسلحہ نہیں تھا تو ان کو لانا پڑا کہیں سے. دوسری بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوئے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور بلڈوزر اور وہ اپنا گلائیڈر,
خیال میں جو بھی چیزیں تھیں وہ انٹرنلی یا غزہ کے اندر موجود تھیں, باہر سے اتنا سامان نہیں آیا.
نہیں, باہر سے بھی آیا ہوگا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک لو ٹیک آپریشن تھا. اس کی جو سب سے بڑی جو اس کے اندر جو ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے ہم سب کو حیرت ہوئی ہے وہ یہ ٹریڈ کرافٹ کا اسپائک ہونا, کہ آپ نے اچانک جو ہے راکٹ پھینکتے تھے اس کے بعد سے یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ کمانڈو آپریشن کرنا, کانوں کان خبر نہیں ہوئی, بھنک بھی نہیں لگنے دی دوسری سائڈ کو کسی کو بھی کہ آپ اتنے بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ تیاری میں تو وقت لگتا ہے نا, پھر سیکریسی مینٹین کرنا, اتنے لوگوں کا سیکریسی مینٹین کرنا, یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دیٹس دا وہ جو چیز ہے وہ حیرت کی بات ہے, وہ سگنیفیکنٹ ہے.
تو اگر کامران اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کو مصر سے کاٹ دیا جاتا ہے, اب اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یہی سامنے آیا ہے, کیا ایسا ممکن ہے اور علاقائی طاقتوں کا آپ کے خیال میں کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟
آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کاٹیں گے. آئی تھنک کہ مصر اٹسلف یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے, کہ وہ غزہ کو کرے, کیونکہ دیکھیں اگر جو ہے مطلب حماس جو ہے وہ گورننگ گروپ ہے غزہ کے اندر, اٹس دا پیلسٹینین برانچ آف دا مسلم برادرہڈ, اور مسلم برادرہڈ جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے, گو کہ اس وقت جو ہے وہ انڈر لاک اینڈ کی ہے, سپریسڈ ہے, لیکن جو ہے پھر بھی سب سے بڑی جماعت ہے ایجپٹ کے اندر, تو ان کو اپنی انسٹیبلٹی کا ڈر ہے, تو وہ خود سے اکیلے سے کچھ نہیں کرنا چاہیں گے. دے وڈ وانٹ اٹ ٹو بی اے کولیبریٹو ایفرٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, دیگر اور الگ عرب ممالک کے ساتھ, سعودی عرب, یو اے ای, قطر وغیرہ کے تھرو, ایون ٹرکی کو اس میں جو ہے نا شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیونکہ دیکھیں یہ کسی ایک ملک کا جو ہے مطلب کہ بس کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ مطلب انیشلی غزہ کی پٹی کو ری آکیوپائی کر لیا جائے اسرائیل کی جانب سے ٹیمپریریلی, کیونکہ یہ یاد رہے کہ 2005 میں یہاں سے از خود جو ہے اس وقت کی جو آریل شرون حکومت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے وڈرا کریں گے, تو آئی تھنک اس پالیسی کو پہ نظر ثانی ہوگی, کتنے عرصے کے لیے ہوگی یہ کہنا مشکل ہے.
اسی اینگل سے یہ آگے چلے گا. بہت شکریہ کامران بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھے نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کامران بخاری منسلک ہیں اور بات کر رہے تھے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے غزہ میں اور اس پہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیاز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاغې او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغې او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاغې لکه نکټ دو غوښتا تاسو د یو وی پانا پرانځي او خپل پټه فارونه وګورئ او لکه غزا زای تاسو کولی شئ چې د خپل پټه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
Thank you.
او وضع
من او وضع
نن او زیات د خبرونه ډیرو قدرمنه اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي بیا هم ساسي روغتیا او خوخي د خدای له دربار غوړم همیشه سوکاله او آرام اوسي پم دې هله د نن او زیات په خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو همدارنګ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دریم ځل د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام کې ولو بدله نو نور حال په دی اړه به زموږ د قدرمن همکار د جعفر خان اخلوچې د بملته په سټډیو کې را سره ملمای او همدارنګه رپورټ باندې ته په دې برخه کې ولرو نو د سیمه او نړۍ خبرونه اورو به ورسته خپل ملما سره د سیالي په اړه البته د کرکټ سیالي په اړه هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو کوم ودان خبرونه اوریدونکو اوسې
وایان سید سلیمان شاه د هرات په ولایت کې نن د چهارشنبه په ورځ بیا زلزلہ وشو د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وای چې د چهارشنبه د ورځې په زلزلہ کې لږ تر لږه یو سولوشل تنه ټپیان د هرات د حوزوی روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوی دي په عین وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان په لویدیځ کې نن د چهارشنبه د ورځې د تل د نن نسمه زلزلې قوت ریختر بتله 6.3 درجه و د هرات ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی امریکا غږ ته وویل چې نننۍ زلزله سهار په 15 بجو او 14 دقیقو وشوه ګلران انجیل کوشک او روبات سنگی ولسوالۍ ولرزولي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وای چې د هرات په ولایت کې د تیر شنبه د ورځې د مرګونی زلزلې ورسته ماشومان ته سختي روحي ستونزې پیدا شوې دي
دغه ادارې د سې شنبه د ورځې نا وخته د اکتوبر په 11مه د ایکسپرت ټولنیز شبکه کې په خپل پاڼه لیکلی چې د هرات ولایت کې 2000 کسان د زلزلې نه د رامنځته شو نه خواله سره مخ دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې په ځنګړي ډول ماشومان د روحي ستونزو نه کړيږي او ټولنیز روحي ملاتړ ته په فوري ډول اړتیا لري د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دغه زلزلہ کې دغه ولایت د زندجان انجیل ګلران او کوسان ولسوالیو کې تر 2000 پورې کسان د زلزلې لامل زیانمن شوي دي
زمونږ غل واشنگتن نوري طالب چارواکو د امو د سین بغاړه د قشتېپې د کانال لمړې پړاو پرانیست او دویم پړاو پیل کړ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په بلخ کې د جوړ شو مراسمو مشري په غاړه لرل زمنګاګل واشنگتن نوري په داسې حال کې چې اسرایلی عسكر پر غزې باندې د یو پراخه احتمالي ځمکني برید د پیل کول لپاره د غزې له سرات سره چیرما د راجمه کېدو په حال کې دي اسرایل ویلي چې پوز د چهارشنبه په شپه د غزې په ترلنګ کې د حماس 200 نور هدفونه هم پنه کړل د اسرایل د دفاعي ځواکونو یو اند چهارشنبه په ورځ خبريالان ته ویل چې د اسرایل او حماس په جګړه کې له 200 نه زیات اسرایلیان وژل شوی دي لدین اورلاند د زورو تنظیم د ملي نه ریپورت ورکړ شو په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه په ورځ د تلپات لسمه یو ځل بیا پر اسرائیل باندې د حماس بریدونه وغندل بریدونه تش شیطانی عمل وباله بایدن په سپینه معنی کې خبريالان ته ویل چې د شنبه په ورځ د حماس په بریدونه کې 14 امریکایي اتباع هم وژل شو دي د متحده ایالاتو جمهور رئیس زیاته کړه چې امریکا بالا اسرائیل سره هیڅ ډول مرسته ونسپمایي لبل خو په خانه امریکایي ډیپلوماټ په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د عربي هوادونو د چارو څیړونکو جنرال فلسطین وای چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روانه جګړه د کلونو سیمایزو سیالیو زیږنده ده او خای چې جر پاتا اون رسیږي هغه ول سعودي عربستان او متحده عربی امارات د حماس ملاتړ نکي ځکه چې دوی حماس ته د اخوان المسلمین دی څنګه په توګه ګوري د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پر روانونه کې اسرائیل او اردن ته په سفر ځي بلینکن غواړي چې اسرائیل ته د امریکا د دوامدار ملاتړ پاله ډاډ ورکړي بلینکن دا سفر په داسې حال کې کوي چې متحده ایالات د نورو ملکونو په ملتیا د فلسطین د حماس د سازمان له اسارت نه د امریکایي قیدیانو د آزادولو هڅه کوي تاکر شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د اوکران د جنگ پاله خپل متحدین سره بیا وګوري تمه کیږي چې نوموړی بالا اوکران سره د امریکا د 200 میلیون ډالر نوې مرستې اعلان هم وکړي. لبلې خوا استن خپل متحدین ډاډه کړل چې په منځني ختیځ کې روان جنگ بل اوکران نه د امریکا د توجه او پام د اړولو باعث نشي. د جنوبی کوریا شاوخوا یو سلنوی اتباع چې په اسرائیل کې بند پاتې و نن د چهارشنبه په ورځ د تلیفون ناسمه بیرته خپل هیواد ته ورسېدل. د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو مجلس د نوي مشر د ټاکلو لپاره سیالي روانه ده. یوه چینایي اصله استرالیایي ژورنالیسته چې د چین چارواکو د جاسوسۍ د مبهمو او ناڅرګندو تورونو پر اساس نیولې وه، له خوشې کېدو وروسته نن د چهارشنبه په ورځ بیرته استرالیا ته ستنه شوه. په افریقایي هیواد لایبیریا کې د سه‌شنبه په ورځ د نوي جمهور رئیس او د پارلمان د دریاوي غړو د ټاکلو لپاره ټاکنې سرته ورسېدلې. څارونکو په دې باور دي چې د آذربایجان لخوا له ارمنی اقلیت نه د ناګورنو کاراباخ د غرنۍ سیمې نیول د ترکیه او آذربایجان ترمنځ د ائتلاف وروسته بریا ده. په بامیانو کې د اقلیم د بدلون ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمنځل شوه. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. مننه تاسو نه چې بیا هم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دریم ځل د کرکټ 50 اوریز نړیوال جام کې لوبيږي. د کرکټ شنون کې وایي چې دا ځل د کرکټ نړیوال جام په هند کې افغانستان ته یو ښه فرصت دی چې خېلوبي تر سره کړي. البته په دې اړه زموږ همکار ماتی ولا عبد سبي او رپورت برابر کړي. تاسو یې په ګډه اورو او پاتې دي چې دا راپور د لوبي د پای نه مخکې جوړ شوی دی. نو اوس به وګورو چې د لوبي حال څه دی. اول راپور اورو به د خپل قدرمن همکار جعفر خان نو اورو چې لوبه څه رقم تمام شوه او زه به تاسو نه هم حال ودیږم نو خپل موږ سره اوس رپورت اورو.
د کرکټ د کال 2023 نړیوال 50 اوریز جام د هند په میدانونو کې کیږي او همدغه فرصت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډل لپاره یو مثبت حالت بلل کیږي.
They are playing in a country which is their second home.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو لپاره هند د سده لکه دوم کور او د هند میدانونو سره د دوی بلاتیا او سلوټو اچونه کې د دوی کمال د دوی لپاره یو ښه فرصت برابرای چې د مقابل ټیمونو خلاف خولو بیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه روان نړیوال جام کې یو لوب کړی او هغه بنگلاديش ته د شپږو وکټو په ستر توپیر بیللې ده. د افغانستان د کرکټ مسولین وایي چې دوی د دغه ماتنه ډیر څه زده کړی دي.
خوخه خبر دا و چې دوی خپل غلطیان هم منلي او د دوی غلطیانو د پراتونکو کې د نه کولو لپاره موږ پوره دوی به تمرینات سره کې پوره تیاری مرته نیولې تر څو پراتونکو د موږ لوبغاړي چې هغه لس منځله شل نه مشکل لندونه چې کوي دغه په غټ ترنځونه تبدیل کی.
د افغانستان د کرکټ شنون کی او سارون کی د کرکټ د ملي لوبډل نه د ډیر خلوب ته لري او وایي چې دوی باید د هند کرکټ د میدانونو اعظمي ګټه واخلي.
ټیم باید متحد شي، ټیم باید یو خپل شي، اتفاق شي، خوشبخت دي چې نړیوال جام په آسیایي کنډیشن کې دا آسیایي کنډیشن کې زمونږ ټول لوبغاړي کې تجربه لري او موږ همیشه ویل دي چې موږ د دنیا غوره ټاپ سپین بالینګ اٹیک لرو چې هغه ورډ نمبر 1 اٹیک دی. خو بیټسمینان باید زمونږ د بازارانو ته یو هدف کې دي چې موږ بازارانو دغه هدف مقابله وکړي.
که چېرته موږ په خپل افغانستان ټیم ته هم وګورو ان شاء الله زمونږ هیلې زنسته داسې د افغانستان ټیم د نړۍ په کچه باندې په نړیوال جام کې په سو خور لوب کلو ویګن لپاره دی ویار زیاده موږ خپل هیله د افغانستان د نړیوال ټیم سره لرو او دعا وکړو هیله وکړو چې ان شاء الله افغانستان د لوبي وګټلې شي. ضرور دی چې افغانستان په څوم پلان سره لاړ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په داسې حال کې د کرکټ نړیوال جام کې لوبيږي چې افغان ولس د هرات د زلزلې د غمیز سره مخ دی او د خوخي د لپاره هیڅ نه لري.
د افغانستان په هرات ولایت کې زلزلې افغانان ډیر اغیزمن او غمجن کړی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبغاړي با د خپل ولس د ډاټ او وزر ساتن لپاره د خمورال سره راتونکو سالو کې برخه اخلي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې راتلونکو اتو سالو کې د کوربه ټیم هند، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا، هالند، آسٹریلیا او روسي لوبکه د جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، دا راپور د هند او د افغانستان د کرکټ د لوبې د پایل نه مخکې جوړ شوی. خا پر راپور کې تاسو اوریدل چې دا یو ښه فرصت د افغانستان لپاره چې لوبه وګټي. په دې اړه پاتې معلومات دا چې لوبه څنګه شو، لوبه خلاصه شوې ده. درنو اوریدونکو، نو دا به د خپل قدرمن همکار جعفر خان نه چې دا اوس په سټډیو کې را سره دی، د دوی نه وپوښتو چې څه پېښ شول، څه وشول. لوبه خو تمامه شوه، اگر چې په ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ په فیسبوک کې هم لایف و، خو هغه وخت کې زه په سټډیو کې وم. نو اول خو درته سټډیو شوم خان صاحب، بلد لوبه حال احوال به تاسو نه وایم.
مننه نو شوه جانې، اوریدونکو ته هم سلامونه وایم. یادونه کوم که څو واړي چې زنګ وهي په کرکټ باندې خبري وکړي، نو د سټډیو نمبر ته هم زنګ وهلی شي که تاسو کوم پوښتنه لرئ.
خو به ښه دا خبره ما وویل چې باید اوریدونکو چې جام کې نو درنه اوریدونکو کې کرکټ سره علاقه مند لری کولای شي چې د کرکټ د لوبه پاکله ته روانو لوبه پاکله په ټوله کې د هانسپ نه پښتنه
وکړي. افغانستان په نړیوال جام کې د کرکټ په دغه 2023 روان نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه هم وبایلله. شاید دا د افغانستان د کرکټ مینوالو ته خبر نه وي، خو لوبه د نو په میدان کې چې دوه پهلوانان داخلي غتمن یې لوبه بکی، او دا لوبه د هند په مقابل کې و. هند د نړیوال جام قربه هیواد دی. لوبه په نیو دیلی کې و او میدان کې لزګونه زره نندرچان راغلی و چې زه وایم په سلو کې 99 نندرچان د هند د لوبډلې ملاتړي وو. نو په تاسو حالت کې چې حد اقل دغه دومره نندر چان ستاتر شاو ولادي نو تبيده چې په مقابل ټیم باندې
تشویق او ملاتړ دومره
دقیق. هند ډیر قوي ټیم دی، کوربه هیواد دی، په خپل میدان کې لوبيږي، د خپل نندرچانو په وړاندې لوبيږي، د هوا سره بلد لوبغاړي دي، او د دغه نړیوال جام د غټولو یو قوي مدعي ټیم بلل کیږي.
او واخې خبره من درته قطع کړه په ګل دی بدله
بیروني
اوس د دغه ماته چې افغانستان د لوبه وبایلله، تاسو یې دلایل هم دا وی چې د خپل ملاتړ ډیرو په خپل کوربه هیواد کې د خپل کور کې لوبیدل او ملاتړ ډیرو تشویق ورسره ډیرو قوي ټیم دی. د افغانستان مشکل یې ستونزه څه ولې کې؟
دا یو ډیره تخنیکی پوښتنه ده چې په دې باندې که په تخنیکی لحاظ باندې مسلکی لحاظ باندې خبرې کوو، د کرکټ په مسلکی لحاظ باندې بحث ډیرو کېږي، خو تاسو دوه خبرې وکړې، قوي ټیم وو، او یو بل خبره به زه ور اضافه کوم چې نن خلوب وکړه د افغانستان مقابل کې. طبیعي ده کته د افغانستان سره د هندستان ټیم مقایسه کینو، د امکاناتو لپاره، د لوبغاړو د تجربه لپاره، د لوبغاړو د استعدادونو لپاره، د هغوی د شهرت او د هغوی د مسلکی ژوند لپاره باید افغان لوبغاړي ورسره د پرتلې وړ نه دي. نو دا ټول نقطې که سره یو ځای شي، نو نتیجه هم دغه راځي چې توقع هم دغه کېدل تقریبا 50% وړاندوینې دا کېدل چې هندستان په اسانه د لوبه ګټي. خو خبره دا و چې افغانستان 50 اورونه مکمل ولوبول، چې په اولی لوبه کې د بنگلاديش خلاف افغانستان دا 50 اورونه نو ولوبولي، او د بنگلاديش خلاف ډیره خراب لوبه کړې و. نو دلته 50 اورونه مکمل ولوبول یو سي جبران کړل. او مهمه خبره په کې مثبت ټکی پکې دا و چې یو ځوان لوبغاړي عظمت عمرزي پکې خپل لوبه وکړه، 50 ورپورته منډي وکړي، او په داسې حالت کې راغی چې افغانستان ډیر بد حالت سره مخامخ خدای راغې. اگر کوي چې ورته وي چې د بد حالت نخبل لوبډله ته آهسته سره وباسي، خلوبې وکړه، 50 ځای وکړه. او احمد شهیدی چې افغانستان د کرکټ د لوبډله کیپټان دی، هغه د کیپټان هغه مسولیت ادا کړ، تقریبا اتیا منډي وکړي. نو دا هغه مثبت نقاط و. مګر په هند کې لوبه کول او په دغه سیو میدان کې او پچ کې چې د بیټسمنانو لپاره مساعد پچ وي، د هندستان په مقابل کې لوبه کول او د هندستان نه ګټل، دا اسانه خبره نه ده. نو کدا ټولي خبره سره راټولې کونو، هند باید دالو به غټلې وای چې وی غټله،
او افغان لوبډله خو
لوبډله زه د افغان لوبغاړو لوبه د تیر لوب په پرتله د بنگلاديش په خلاف خر ارزوما، او یو هیله دا پیدا شو چې پر روان نور لوب کې افغانستان تر دې هم خلوبي.
بله، مننه. زما یو پښتنه تاسو په خپل خبرو کې جواب کړ چې کوم لوبغاړی خو لوبیده، نو تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې موږ یو رپورټ درلود د سوړان وینه کېدل چې دا یو ښه فرصت دی افغانستان لپاره چې دا لوبه وګټي. سره دې چې تاسو په رڼا واچول هغه فرصت چې په دې لوبه کې افغان لوبډله له لاسه ورکسته په نظر تاسو ما کتلې چې البته پر دې د قتم د لوبه لیدل نو ساس په نظر څه شو
زه د شپې سلور بجو باندې ویښ شوم ما دی لوبې ته د شپې سلور بجو ته په شپږ بجو د سهار اذان کې نو د لوبې د کتلو لپاره وایم زه فقط به د خاطر منه ګورم چې لوبې سره علاقه لرم د افغانستان په خاطر ګورم چې د افغانستان لوبه وینم هغه په دې ارزي سره ورته د درې ساعته او شپه به خوبي وکی د افغانستان فرصت معمول انداسه به لکې چې افغانستان په توپ اچاوني کې بل خصوص په ورو توپ اچاوني کې افغانستان ډیر قوي دی چې شک نشته چې راشد خان غوندي لوبغاړي لري نن د هند دوه لوبغاړي اوټ شول او راشد خان یوازې نه لوبغاړي و چې دغه دوه لوبغاړي اوټ کړل هغه سپینر بالر دی راشد خان د نبی د مجيب د ورسره تیز توپ اچاوونکو کې نوین هم بیرته راغلی دی نو د افغانستان بالینګ قوي برل کیږي او هغه فرصت چې ول کېده چې ګویا د افغانستان دغه ورو توپ اچاوونکو یا بالران به هندستان لوبډله ایساره کی خو هندستان هم مجربه لوبډله ده قوي لوبډله ده او دغه سلغټو لوبو ډیره تجربه لري هغه پویږي چې په دغه سي مهمو سیالیو کې څنګه لوبو کې مقابل تیم څنګه رایسار کینو د افغانستان د دغه سپین اټاک یا د وروتو پچاوني هغه تهاجمي بالینګ چې دغه د پاره دفاعي پلان جوړ کړي او هندستان په خپل پلان کې کامیاب شو او لوبه وګټله
هندستان خو ګټله خو افغانستان چې د لوبه او بایلله اوس دغه د لوبو یو فهرستي درجه بندي د کې به د افغانستان د لوبډلې زېږي چرته
ان هالند او افغانستان په لاسو دغه نړیوال جام کې لاسټ مون لوبيږي چې هالند او افغانستان یوازینی ټیمونه دي چې تر اوسه دوه لوبې کړي او دواړه بایللې دي نو د جدول په اخر کې قرار لري هالند تر افغانستان وروسته د افغانستان تر لنګ مخ کې ده په د جدول په سر کې چې قرار لري سلو ټیمونه دي چې هغه خپل دواړه لوبې چې کړي دي دواړه غټلې دي چې هندستان نن خپل دوه ملوبه او غټله هغه د جدول په سر کې راغلي دي نور سره وبخه پاکستان هم خپل دواړه لوبې غټلې دي هغه د جدول په سر کې راغلي دي نیوزیلند هم خپل دواړه لوبې غټلې دي هغه د جدول په سر کې راغلي دي او انګلند هم خپل دواړه لوبې غټلې دي هغه د جدول په سر کې راغلي دي نو دا د جدول د سر ټیمونه دي او د جدول د بیخ ټیمونه هالند او افغانستان دي
دغه د لوبو کې اخر راتک دغه جدول کې دا راتلونکو لوبو لپاره مثلا دا سه 500 ورځې نورې سیالي په یو هواد کې افغان لوبډله پکې د دې موقف ته به زیان رسي
په نړیوال جام کې نړیوال جام نورسته
نه اورسته دغه سیالي چې دا وستر سره کیږي کنه د دې راتلونکو لپاره ګټه او تاوان
څه تاوانونه خو زیات دی او ګټه هم زیاته ده کته لوبي ګټي لس لوبډلې په دغه نړیوال جام کې لوبيږي او د دې نړیوال جام د لوبو ترکیب داسې دی چې هر لوبډله به د بل لوبډلې سره یو لوب کوي په دې معنی چې هر لوبډله به د بل لوبډلې سره نه لوبي کوي افغانستان نو لوبي کړی دی د لوبي کړی دی دواړه بیرلی او نورې لوبي پاتې دي په دغه لس لوبډلو کې د سره سلور لوبډل یعنی هر هغه ټیمونه چې ډیر لوبي ګټي او د جدول په سر کې راځي هغوی به سیمو فائنل ته وځي بیا د سیمو فائنل ته سلور ټیمونه وځي د سلور ټیمونو لمنځه بیا دوه نور فائنل ته وځي په فائنل کې بیا یو قهرمان کیږي دویم قهرمان کیږي بیا په همدی ترتیب باندې د نړۍ لس غوره لوبډل ټاکل کیږي اول دیم دریم سلورم پنځم تا چې څومره لوبي ګټلې وي په دې کې د نړۍ د ټیمونو درجه بندي کیږي په اصل کې قهرمان څوک دی نائب قهرمان څوک دی ورپسې نور ټیمونه څوک دي نو افغانستان لوبي ګټي تبي د جدول کې مخې ته ځي د نورو لوبو د کولو چانسونه هم زیاتېږي او مالی امتیاز چې شه ده مالی امتیاز دا ده چې کته هر له هر لوبه ګټي $1000 مور سره ګټي او چې هر لوبه کوي $500 درکول کی مطلب افغانستان اوس دوه لوبي کړی دي $1000 په خپل اکاونټ کې جمع کړی دي خو کلو بغټي نو $1000 نور مې سوال کی بیا چې سیمه فائنل او فائنل ته وځي بیا خبر میلیونونو ډالر ته رسیدي
زه خو دې یو کې دا برز افغانانو په نصیب شي دا مادي برخه نه د مانوي برخه ویار ډیر دی فار صورت هانس دا نورې څونه لوبي چې تاسو ویل پاتې دی افغانستان با و نورې لوبي ویل چې
نورې لوبي پاتې دی
دا چا سره لوبي مختلف ټیمونه دي چا سره چې ما ته خوړل دي خو هغه سره
بیان کیږي مګر که افغانستان سیمه فائنل ته وځي او بیا د هوادونو کې هم سیمه فائنل ته وځي البته سره مخامخ کیږي مګر په دې مقدماتی لوبو کې کوی مې په اول پړاو کې بیا نو ور سره مخامخېږي. افغانستان بل لوبه انګلند سره لري، دا غن ورسته بیا د سریلانکا سره، له پاکستان سره، له جنوب افریقا سره، له هالند سره او له نیوزیلند سره پاتې لوبي دي. افغانستان ونور لوبي پاتې دي افغانستان دوی به دغه لوبو سره کوي چې په دغه ټو په دغه ور ټیمونو کې هغه کمزور ټیم چې بلل کې هغه هالند بلل کې. مګر ما چې د هالند دغه تیر دوی لوبي ولیدلې ډیر ښه ولوبېدل، نو زه اوس داسې تصور کوم چې افغانستان به د هالند سره هم لوبه اسانه نه ګڼي، هغه سره به هم افغانستان لوبه جدي ګڼي. او له سریلانکا سره هم افغانستان لوبه لري، سریلانکا هم قوي لوبډله ده، کڅه مخبل او هم خپل دواړه لوبي بایللي دي. نو ګورو چې په نور لوبه کې افغانستان څه کوي.
بله مانه نن سب او ګورو چې اوریدونکو په لاین کې دي کنه. بله اوریدونکو په لاین کې شته او ګورو څوک شته کنه. خا پار صورت مونږ به سید ما ورکو کاوریدون کې وو نو هغه بم به
اوریدون کې کرکټ مینوال افغانان به خفای وي چې لو به موبایل غنو وسه پیسو
جوړه خبره. نو ولا کرکټ په هر صورت د افغانانو د تبصرین نه ده خلاص کاو بایلی کار هر څه ورته وي، یعنی زړونه مخفای بدرادم کله ولي کی مګر تبصره په خپل لري په نظر کې لري.
اجازه راکړئ نو شابه خور مخکل دینه چې نورې پښتنه وکړه. دغه د هند او د افغانستان په لوبه کې یو دوه جالب پیښې وې، ما دوه پیښې وشو چې هغه په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړو. اول دا چې د لوبه په سر کې فکر کوم کوم منوال دی، اول به دی وورو بیا به زه خپلې خبرې وکم. مهرباني
بله مهرباني وکړئ اورم څوک خبرې کوي. ستړی ماشي.
السلام علیکم سر، څنګه جوړې؟ په خیر.
جوړ په خیر کور ودان. اورور راډیو در سره ملکه به خبره وکړه کنه غک اخلال پروګرام اخلالې مهرباني.
ښه زه د کرکټ پاک له معلومات ما چې زه تاسو سره شریک کمه چې موږ دغه کرکټ بازان چې دی همیشه په اول کې دی زر وخطا کیږي، یعنی دوی دغه شپږیزې او څلوریزې ته دوه ته خوشحالي خیال لږ د اوسنه ورکې په قرار قرار کړی چې دغه بالران هم لږ ستوري شي، هغه کومه انرژي چې ورسره وي هغه لږ د لاسه ورکې، بیا یا نخه وایم یا وکټه درته وایم هغوی بیا سم شته نه شي. خو چې دوی لږ اوسنه وکړي لکه هغه غوندې دسې ډېر وارخطا وي چې دغه وارخطایي نه لږ دوی په قراره په دمه دمه هغه وشي یو لاس اورا یا پینزا اورا د خیر مې شي هیڅ فرق نه کوي په دې کې.
تاسو نن نه لو بلیدلې وا
دا غوښته دا ورو چې دا ستونزه ده چې دوی دا ستونزه له هر شي ان شاء الله
په دې باندې هانس اپ تبصره واخلو. خو تاسو نن نه لو بلیدلې وا
ما لو بلیدلې وا لو بخره وانه وا چې څلو دې یو څلو دوسه او سواو یا تقریبا څلور او بیا او کاش پای او خدای نه غاړه نه باندې نو دا ټارګټ و
ټارګټ وال
نو دا ټارګټ ته او خلو به وکړه په لو ساورې ټول ولا وای وای لو بارول نو په دې کې د افغانستان دغه نن موږ خوشاله یو د کرکټ بازار نه چې نن هم په مقابل کې خلو به وکړي خو هم قوي ټیم دی ځکه بس دا لو به بیا کړ نو متاثر یو نو خدای دې آینده هغه کې دو تل توفیق ورکړي چې
لوبه وګټي. ډیره مننه تاسو نه بل کور د ودان چې خبرونه کړي برخه واخسته ساز د پمخه خشي. خو رادیو واوري ساس په نظر به د هانس تبصره هم واورو
د دوه اوریدونکو خبرو سره زه موافق یم
چې تاسو لوبه ګوري کله دې شي وې چې لوبغاړو عجله کړي.
بل اوریدونکو هم د مخلوق
بالکل د دوه
اوریدونکو ته ډیر وخت ورکوم فار وغږی یو ډیر
پروفیسر نه هیله کوم چې تر څو اوریدونکو دي د خبرونه وختم لګ دی څو اوریدونکو به وخت. بل مې روان یو کوي اورم
تاسو سلام خور او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر بن لغمان
ستړی مشه همدر صاحب مې روان یو کوي.
مننه د ما خو یو نظر د لن غون دی او یو پښتنه را کنه پښتنه مې دغه د رسمیت نه لرو دلته او چې لکه زمونږ حکومت رسمیت نه لري او بل خبر دا ده چې مثال خبرې د رقم ملي بیرغ ته دغه مسکانه لکه رپورټ کې تر بو نام د سره لري سوال د مثال له ټولې د یو نه لري سوال هم ته بیا په کرکټ ګرون کې هغه ماماغه بیرغ کې کوي کنه دغه د کلاریانو او روحي باندې څه تاثیر ورغی او کني ورغی.
مننه همدار صاحب.
بل
او پختنا او هغه نظر مې داد چې انسان د خبرې د څه مسلسل ماتې دې خوري کنه نو دا خپل مینوال دې کمي دا د خپل دمره مینا دې کرکټ سره او دې خپل ټیم سره ونه لري کده دې څه مسلسل ماتې کړی نو
ډیر مننه همدار صاحب د نه خاصه چې مینا کمه
ښه موږ کې وبردون کې ویل چې زمونږ لوبغاړي وخت کې زبه د ورختې ټک نه کارو مزبه دا کارو مچ دوی ته کوم پلان ورکول کې چې مثلا اول بل لوبغاړو پلان دا وی چې دوی د غلوبه ودري د منډو پایل کې دي او بیا دوی په چې کوم نور لوبغاړي راځي دا وی پلان دی چې د غلوبه د منډو د تسلسل تر اخره روانه وساتي چې د 50 اورونه ولوبه شي مگر دا نه کیږي د دې ویلا د افغانستان یو رزنه لوبې کمی کړي دي کمی کوي مثلا ک 2019 کال نه تر 2023 کال پورې افغانستان یوازې 19 رزنه لوبې کړي دي په سلور کرونه کې ته 19 رزنه لوبې کین او دا په سلور کرونه کې ته تقسیم ک د کال بيخي 15 په ګولوب هم ناراضي او دا بيخي کمی دي او شلورې لوبې ډېری کړي دي د غلط چې افغانستان په شلورې لوب کې خده دغه مینوال د بیرغ په اړه پوښتنه وکړه د افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا سره رسمي بیرغ لا هم د افغانستان ملي بیرغ دی د افغانانو هم خپل دغه ملي بیرغ رسمي غني او په افغانستان کې چې وس طالبان واکمنان دي دا وی بیرغ نه په یو ان کې په ملګرو ملتونو کې نه د کرکټ نړیوال شورا او نور په نورو سازمانونو کې رسمیت نه لري نو ځکه د افغانستان ملي بیرغ هغه نه ګڼل کیږي هغه د طالبانو بیرغ ګڼل کیږي او دا د ملي بیرغ د افغانانو دغه چې په نړیوال جام کې راپول کیږي هغه تل ښکار کیږي
او یو ان کې دوی وایي چې د لوبغاړو په روحي و
تاثیر یو خبر ده چې په افغانستان کې چې کم خلک واکمنان دي د کوم د طالبانو حکومت هغه هم د کرکټ سره مشکل نه لري چې دا یو مثبت ټکی ده د افغان لوبغاړو لپاره کله ملي بیرغ راپول کیږي کله ملي سرود غږول کیږي کله افغان لوبغاړي د ملي بیرغ سره خپل احساسات څرګندوي نو څه په ظاهره کې دوی ته کوم مشکل نه دی جوړ شوی دی ورته ویل شوی چې دا کار مکوي چې دا خپل یو مثبت کار دی ځکه هغه نهایت هدف دا دی چې افغانستان لپاره ندوی لوبي کې او خوشحالي افغانانو ته ورکول کیږي دا مثلا نو لوبغاړي چې میدان کې لوبيږي هغه نه وایي چې د احمد یا دغه ګون لپاره لوبه کوم یا د قوم لپاره
د ولې څو خلکو غوښتنه هم دا چې لوبه باید
سیاسي نه وي او هغه ملي بیرغ ملي بیرغ بدل کیږي دي نو په دې خاطر باندې ښه نو خبرې وکړي چې دا په خیمه کې بشوي په خدا و چې د هندستان او د افغانستان د لوبي په لومړی شوبو کې د کرکټ د دوړو هیوادونو لوبغاړي مسولین ټول مینوال د هرات د زلزله زره پولیو کې زلزلو کې د شهیدانو په یاد ویر باندې دی او سوشي به خاموشه ودرېدل دوی م په خدا و چې د افغان لوبغاړي نوین الحق او ویرات کولی ترمنس په آی پی ایل کې سمیاشت مخ کې اوسه سوې تفاهم ایجاد شوی و چې د هندي مینوالو به نوین الحق زورو په میدان کې چې به ورسواله نن هغه دوړو هم په میدان کې د کمرو په وړاندې یو بل تغې ورکړه په حساب ظاهر نه روغه وکړه نو ویرات کولی د خپل مینوالو ته ویل چې نور به د غلط مزاحمت نه کوي نو دا یو
د دا تر ټولو ښه خبره خډيره مننه هان سه پوینو شو چې دا دقه د کرکټ په خبرو څنګه تیر شي ځکه زه خپلم د کرکټ مینواله ایم او پښتنه را سره ډيري نو ساسو د کور ودانې تاسو خو د کرکټ په اړه خبرې ډيري نه مخه ده او وخت کم نو راتلونکي کې به بیا هم اوریدونکو سره تاسو نه معلومات
زموږ خدمت کې ما
ډيره مننه درنو اوریدونکو د نن اواز خبرونه په هم دي چې پاتې رسیدي مننه چې تر دې شي بیم د امریکا غاک آشنا را جوړونه ووريدي که بیا لې علامه شي.